دا شوې. اخوا ترکیه د آذربایجان ترڅنګ ولاړه ده. انتر دې چې ارمنستان ویلي ترکی ځواکونه مستقیما په جګړه کې ښکیل دي. روسیا چې هم له ارمنستان او هم له آذربایجان سره ښې اړیکې غواړي، اوسني کړکېچ په برخه کې بې پرېتوب اعلان کړی، خو دا هم نه غواړي چې ترکیه دې د دوی د نفوذ په تاریخي سیمه کې ډېر لاس ووهي. له نږدې دریو لسیزو په قرهباغ باندې جګړو کې دواړو خواو ته څه باندې 1.5 لک کسان وژل شوي او په لکونه نور ټپیان دي، خو لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به وژنې بندې او خلک یې د کراري ساه واخلي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. په هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکي دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې ومه چې د شعر او شاعر سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو.
په زرپانه کې به لنډه کیسه پستا چونډاری واوري.
کدی لاس خولای نه وي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخ کې د پام نه و.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
انسان د ادبیاتو د زرینې رسۍ په وسیله د فکر ژورو ته ښکته کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سرحس کولی شي. ادبیات مو د ژوند لوری ټاکي او د دغه لوري په منفي او مثبت خوا د رهي کولو دنده د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي، معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د ننګ خبره شوي نو ملالې ټپه کړي، که په میوند کې شهید نه شوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینې خبره شوي نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړې اول مې فکر درته نو اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوي دي. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننې خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک مې وژني لاس هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
تیر اونۍ د لغمان په مرکز مهتلام کې د بیرې ګل په نامه د مشاعرې او ملي سربیره د دغه ولایت کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شول. د لغمان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنګ سمیم وویل چې دوی په لومړي ځل د بیرې ګل په نامه مشاعره په لغمان کې جوړه کړه. سمیم زیاته کړه چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د سمسور لغمان مشاعرې سربیره په دغه ولایت کې د بیرې ګل مشاعرې هم په راتلونکو کې جوړې کړي. نوموړي وویل چې په وروستیو کلونو کې په لغمان کې د بیرې د ونو په زیاتېدو یې په دغه ولایت کې د بیرې په نوم یوه رسمي مشاعره او میله ثبت کړه. په دغه مشاعره کې د ننګرهار، کونړ او لغمان بیلابیلو شاعرانو ونډه اخیستې وه چې د شعرونو سربیره پکې تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې. تیره اونۍ په کابل کې د نعمت ګل پرګنیز د دویمې شعري ټولګې مخکتنه وشوه. په لمبو مین د نعمت ګل پرګنیز د شعرونو دویمه ټولګه ده چې تیره اونۍ د یو شمېر لیکوالو او شاعرانو لخوا په کابل کې مخکتنه وشوه. د غونډې یو ګډونوال انور وفا سمندر په خپلو خبرو کې ښاغلی پرګنیز په ولسي رنګ رنګ شوی شاعر یاد کړ او زیاته کړه چې د نوموړې شعري ټولګې شعرونه ساده او ولسي رنګ څخه ډک او شاعر یې د ریالیزم د مکتب پیرو یاد کړ. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سرڅېړونکی ډاکټر سید محیدین هاشمی بیا د یاد شاعري ټولګه د افغانانو د زړه غږ یاد کړ. په یادغونډه کې لسګونه شاعرانو او لیکوالانو خپلې مقالې او ویناوې واورولې. په خوست کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کیږي. د خوست ښار کې د لوحو سماونې ګډ کمیسیون غړو په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کړې. د یاد کمیسیون غړي له هټیوالو او کسبګرو غواړي چې خپلې لوحې اصلاح او په خپلو ژبو یې ولیکي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وویل چې د دغه ولایت له بیلابیلو ادارو څخه ګډ کمیسیون ټاکل شوی چې په ښار کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې راکوزي او اصلاح کړي. دی وایي چې تر اوسه یې سلګونه هغه لوحې چې په پردیو ژبو لیکل شوي لري کړي او پر ځای په ملي ژبو لوحې لګولې دي. دا نوموړي په خبره چې د دوی د اصلاح کمیسیون په دوامداره توګه په ښار کې فعالیت کوي او هڅه یې دا ده چې ټولې لوحې په ملي ژبو ولیکي.
تیر اونۍ په غزنی کې یو شمیر ښځینه شاعران راټول شوي وي او د سولې په نوم یې یو ځانګړې مشاعره کړې. دغه مشاعره چې د غزنی د جنډر امیریت جوړه کړې وه، د لسګونو ښځینه شاعرانو پکې د سولې ناره د شعر په ژبه پورته کړه. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
دا غزنی ولایت مقام د جنډر امیریت په یو لوی اتاق پر دیوالونو د سپینو او شنو کوترو عکسونه راځوړاندې. دلته نرمه او زړه راښکونکې موسیقي هم غږیږي. په اتاق کې تر شلو پورې مېرمنې او پیغلې هم راټولې سوې دي. ځینې شاعرانې او ځینې بیا د شعر مینه والې دي. دوی د سولې تر عنوان لاندې د پښتو او دری په ګډه مشاعره کې ونډه اخیستې.
چرا به مرگ هم به درد هم نمی رسیم؟ چرا برای صلح خود کبوتری نمی کشیم؟
د دغه میرمنو ځینو خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد د متبرو شاعرانو شعرونه ولوستل. دغه میرمنې وایي دوی سولې ته لیواله دي، ځکه یې په دغه مشاعره کې ګډون کړی دی. ډیوه ستانکزۍ دغه مشاعرې ته راغلې ده. دا وایي په مشاعره کې د سولې په شعرونو شعري تنده ماته سوه. په لومړي ځل یې د ښځینه شاعرانو په مشاعره کې ونډه اخیستې ده او زیات خوند یې ورڅخه واخیست.
دا ډول مشاعرې د سولې لپاره په سولې باندې ډېر اغیزه لري او دا ډول مشاعرې که جوړ سي نو د خلکو ذهنونه او فکرونه حتما خلاصیږي او سولې ته اماده کیږي. دا کوم شاعران چې دلته راټول شوي وي ټولو د ټولو همدا غوښتنه وه چې سوله دې راشي او نور دې دا جنګ ورک شي.
ډاکټر رازیه محمدی هم دلته د شعر ویلو او شعر اورېدلو لپاره راغلې ده. دا وایي د غزنی ښځې چې د سولې نوم اوري زړه یې خوشاله کیږي. دلته د ښځو د زړه زور اوبه سوی دی. د سولې شعرونه د ښځو روحیه لوړوي. داسې مشاعرې جوړول پر ذهنونو مثبت اغیز لري.
په دې خاطر چې خپل خبر او خپل هدف چې زموږ اصلي هدف صلح ده او دا صلح هم چې موږ غواړو دا د شعر په قالب کې مونږ جوړ کړی یو او له دښمنانو هم دا غواړو چې بالا بس ده، مونږ صلح غواړو، جګړه بس ده، جنگ بس ده، زموږ طاقت هم بس تمام دی. یه د هغې ګلالۍ ماشومې هیله، یه ده هغی گلالی ماشوم هیل راه مکره ورکی ده سولی راشه.
نظیفه صالحی هم ده دغه مشاعره برخواله ده. داوایی پا دغه مشاعره که گردونی ده سولی رخ پورته کول دی.
بله، مشاعره سدی په ټولنه کې د خصوصا ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې ده په ذهنیت باندې په روحیه باندې مثبت اغیز لري او مونږ د غزنی ولایت پیغلی شاعران را ټول شوي وو. دلته مونږ غوښتل چې د سولې غږ، یعنی مونږ د سولې غوښتونکي یو او د سولې غږ د شعر په ژبه تر نورو پورې تر مسؤلینو پورې ورسوو.
ګروپ زهر پاش او یو تصویر به می کوټه کې وی، ځان به می وژلې وی او ویر به می کوټه کې وی. رب چې په ما دا کرم کوي په ما به تیر وی، کرخې به می ورانی وی، تقدیر به می کوټه کې وی. هیڅوک به د قتل په اصلي سبب لا شک نه وی، ولی څنګه چا دغه تفسیر به می کوټه کې وی. زب اخیری زګروي کوم سترګې به کته کړم، ختم بروانی وی او تقریر به می کوټه کې وی. تا د لاس زخم به می سر ته دی کې نه وی، ستا د لاس نه یو زنجیر به می کوټه کې.
یاد مشاعره د تیرې شنبې په ورځ د غزنی ولایت د جندر امریت له لوري جوړه سوې وه. د دغه امریت امیر فرید احمد عبیدی آزادی رادیو ته وویل ل دغه مشاعرې څخه مخه د شذو راغونډول او د سولې پیغام خپرول دی. دای وای دلته شذې په بد وضعیت کې ژوند کوي، دا ډول غونډې او مشاعرې د هغې لپاره جوړول اړین دي.
هغه خزینه شاعران چې په غزنی کې ګډون لري دی لیوالتیا لرله او په بار بار یې دمانه غوښتنه کړې وه چې موږ یوه مشاعره کې ګډون کوو چې د سولې تر عنوان لاندې وي. نو نن ما دا زمینه ورته مساعده کړه تر څو دی د سولې تر عنوان لاندې مشاعره جوړه کړه او نړیوالو ته وښیي، شعر په ژبه دی نړیوالو ته وښیي چې موږ سوله غواړو، نور جنګ نه غواړو. جنګ بربادي ده، د موږ خوندې او میندې کونډې شوي، بورې شوي، وراره شوي دي.
دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې داسې مشاعرې جوړېږي چې یوازې ښځې پکې ونډه لري.
د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شعوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیورنډ دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، له تاسو به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوی ده او بیل شوی دی سره. هغه به د تاریخ جبر وګڼو، څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خواو ته چې هغه کلر دی کبر دی دوی ترمنځ د فرهنګي اړیکې را غختلی کو ټینګی کو.
چې نن سبا چونکی کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوی ده او خلک یې کاروي، نو دې سره تر ډېر حده پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره را نږدې شوي دي، یو بل سره یې پیژنګلو جوړه شوې ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادۍ شریکې دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دواړو هیوادونو په منځ کې سستونزا جنجال راشي، نو په هغې کې بیا لارې وتړلې شي، څو ورځو لپاره څه مشکلات را پیښ شي یا په ویزې ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د فعال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پہ راولو چې مطلب د ویزې ورکولو دا سیستم یا په تګ راتګ دا لار کې اسانتیا پیدا کړي. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګري، مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بل داسې یو غونډه را جوړه شي چې دلته را جوړیږي، د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک پکې شرکت کوي، نو دې سره به دا تګ راتګ کیږي، دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم دغه لرېوالی دی هغه به په دغه طریقه ورو ختمیږي.
مننه بنیرې صاحب، تاسو ته راځو. که څه هم هنرمندانو خدا پولیس سره ماتې کړي دي، که چېرته په لره پښتونخوا کې یوه ښه سندره وویلې شي، هلته یو ښه غزل ریکارډ شي، نو خامخا به پښتونخوا ته راځي او دلته خلک اوري او موږ ډېرې بیلګې هم لرو. مسله د کتابونو ده، د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثره وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي، په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي، په پښتو ژبه لیکل شوی وي، د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی، مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر وکړو، څه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړې شي؟
مننه. یو خو د کتابوي خبره دا ده چې د دې لپاره څنګه چې ګورننګیال صاحب خبرو کړه د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلې شو هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شپ کیږي لیکوال په نوم باندې دا اوس پورې باغال ته ملاوي دا او هغه نو هغه داسې یو خاصه وکړه او هغه نت تر واړول او سمره چې هم دای مجلې دی هغه په نت باندې اویلیبل دی نو هغه مطلب کېدل شي چې دا سره یو بل سره هغه پکې کېدل شي یو بل کتلې هم شي دلته خلک او دا هغه ترسایي حاصل لیدل شي دویم زما په دې کې هغه بداوی چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې دواړو مینځ کې د کتابونو تبادله کیږي دلته داسې کتابونه جوړ شي میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دې د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته په لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي خلق بیا رسائی بہت اوشی لگ 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 آسان شی رسائی بہت آسان شی دویم خبر عمدہ غدا شی لگ نن سبا چونکہ دا انٹرنیٹ دور دے دے سزونو دی نو کا فرس کا دا سی خس اوکڑے شی او دا سی لگ دیر پا دے ماندے کار اوکڑے شی فعال عمل گری دا سوشل میڈیا پا دا غواندے او اگا دا سی سائٹونا یا دا سی پانے جوڑی کڑی چی اگا مواد چلتا پلش کی گی یا خبر کی گی اگالتا اگیتا اپلوڈ کی او اگی ماندے پراتے وی دا غشان دلتا ہم کا دا خسی اوشی نو دی سر سرے با دا تلو راتلونا علاوہ کم چیز زمونږ مشکلات دي کم چیز زمونږ مسلې دي د دغه په مخ کې د کلینا خپل دی بل خلک چې پراته دي هغه تک سره سم مشکلات د وجو نه راپیخيږي نو دا به کې اوداسې خاصه وي چې د دې په ذریعہ باندې به کم سه کم کتابونه د هغه زګونو دا ټول سيزونه به ولته خلک رسایي به وته وشي
مننه ننګیال صاحب دلته یو پښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه موږ تاسې کچرته وګورو په ځانګړي ډول په بره پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې زموږ په کړو وړو کې موږ اظهارو یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکاره کیږي همدغه رنګه که چیرته موږ په لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته هم حس کیږي که چیرته د اړیکې همدغه شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي نو څه فکر کوئ چې آیا یو وخت به داسې رانشي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملاً یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملاً ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به سړی کې پیدا نه کی؟
بالکل دا خبره خو مو خو خبره ده اتفاق ور سره لرم چې که اړیکی نه وي نو څنګه چې کومنګ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیات او سوچ کو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لری والے دی کنه بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے ده د دې ځای پښتنو چې کوم نزدیکت ته نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامیننټ کلچر دي نو هغه په هغې رو رو هاوی کیږي او چې اړیکې نوی سره نو هغه به بیل ځان ته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي نو بیا ستاسو خبره چې لره نه ده چې بیا د دوی په منځ کې ډیر لوی توپیر وي
او بل مسله په کډام د ننګیال صاحب چې کچیرته موږ بیل بیل یو نو کم کم بوي یعنی یو ډل خلک به یو ډختي بل ډل به بل ډختي نو په دوی باندې نور فرهنګونه او کلتورونه هم زیات ډیر زړه تاثیر کوي یو ځای شي سره کې دې شي دا تاثیر کم
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور به شي دا به په نور کلتورونو په نور خلکو باندې به بیا دا خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان لا ځان لا پخې
مننه بنیر صاحب فرهنګي ټولنو ادبي ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي په کوزه پښتونخوا کې تاسو خپل کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړي په دغه برخه کې چې د لرو بر ولست یو ځای کې دوه په برخه کې او په ځانګړي ډول په فرهنګي یو ځای والی لپاره کار وشي
دیکھ دا سیدھا چی چونکہ پکوزہ پختونخوا کے لگ منگ چے پکم ماحول کی اوسو یا چے پکم زی کی اوسو دا آغی لگ دیر مشکلات لری آغا مشکلات دا دی چی ال تمنگ مطلب اس زمنگ ریسنٹلی یو دا غروان دے یو سیمینار منگ کو پاک افغان پیس کانفرنس پر نمان دے آغی دا پارا منگ تا دمرا مشکلات دی چی آغا منگ مطلب پخپل سمی بانی کوئی نشو کنا منگ بیاد چا گورنمنٹ یونیورسٹو سرا یا آغی پخندون سرا رابطہ وکلا دا آغی پا ذریعہ بانی منگوی چی تاسو بیرا اوگوالای زکر چی منگ کدا کار کون منگ تا بیا حل تا لگی مشکلات او دا سیزن را دا کی گی نو آغا دغی مشکلات دا وجی آل تا کی خلق چونکی بیاد سپرس کے دو والا خبر دا آغی قوت دے دا آغی اخپل سسٹم دے نو آغی دا وجی خلق لگ ڈاری گی چی لگ آسی نا چی منگ دا پیل وکو دا قدم واخلو دے سر بیا منگ تا رست مشکلات وی لگ لگ دغا بکی گی نو کوشش روان وی کی گی زچ خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاهره تا او داسې خلکو ته بلنې ورکړي گی د زنه خلک راضی هغه کی گی تر روان دي داسې نه مطلب دغه نشته بالکل خو چې سمره په کار دی هغه نه دی زما خپل دی کی دا دغه دی چې په دې کې دلته بری پښتونخوا کې چون کې دلته هغه سيزونه نشته دی چې کم منګ باندې مشکلات دي قانون نشته دی نو کفرس کا د دې داسې کوششونه او تیر شوی دغه کې زما مطلب دغه یاداش کېشته دی چې دوه درې ځله داسې خسي وشوي دي کسان وړی دغه دلته دغه کی نو دا سمره چې کی دا ټیک دا روان دی خو زما خپل لغه دا چې د دین لګ دی ته ذاتول بکار دی دغه وجه دا چې ال ته چون کې اغیته مسائل دی مشکلات دی نه نشي کوي نو چې دی زیات کین نو دغه سره بغت تګ را تګ راشه درشه به زیات وي خلک به خبرېږي دلته چې راشي نو دا دا به یو غټ دغه وي
منګل سب غړم یو بل پښتنه کوم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو ته ژبه ترمنځم تغییر ورستر بلی په زیات هېدو دی څنګه کولی شو دا تغییر کم
بیا بزا خبرو کم د بری پښتونخوا په پښتو باندې د فارسی یا دری اثر زیات دی او هل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مونږ هل تکي خلکو ته دا ډېر یو نورمال خبر اخکاری چې خبرې کوي پاغي کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ د سې ټکي استعمالو بیا په شرمې ګزکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کوم د نن نسل کاله زړه پښتو وا په هغه او نن کې به ډېر فرق وي خدا سیده چې په کار دا زما دا خواهشي چې په لری او بره پښتونخوا کې مطلب کوي ټیکنالوژي یا یو ټکی یو د پښتو ځان کې جذب کوي نو چې هغه په دواړو کې یو شان
د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي راډیو ټلویزیون له خبريال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبري کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي
فنکار
زمنګ د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن ناخوالی وی او په څنګه دي کې نور مسائل بمو خو چون زمنګ ټولنه په داسې حالت کې ده چې موږ په کې دنیا ته راغلی نو دغه واړو اوس تر څلوي کلنې تر عمر را ورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده همیشه غمونه دي دردونه دي کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د وجه به شاعر شوی خو زمو په واد کې زمو په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازنی علت د شعر او شاعرۍ دا جګړې او بدبختۍ او ناخوالې
څومره وخت کې د شاعري شروع کړې څومره عمر دې درلود
نو تقریبا نوري صاحب زمو په خپل فکر باندې زه د 14 کالو عمر باندې ومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو خو دا کله د شوې د کله د ډېر موده پاتې کله بس بیا وخت راشي چې یو احساس مو وشي چې یو غزل یا شعر ولي نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د 14 کالو په عمر
څومره شعرونه به لیکلي او کومه کومه برخه کې دي لیکلي دي
شاعر کله شعر لیکي او څنګه اغېزمن کیږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده موږ چې تقریبا شاوخوا 15 شعره به ما لیکلي 15-16 شعر چې دا د په دې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او په څنګه دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت و زمان سره خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما دسی د لندو بیتونو د غزلی عشق غزلی شي زما ډیر علاقه دسی د سره د دمی ډیر زیات لیکلی
عشقي غزلی د لیکلی دی خود دینه دسی معلومیږي چې مینه دې هم کړی عشق دې هم کړی دا ځکه چې عشقي غزلی دی ویلی دی
نو انوری صاحب دا خود سی سوال چې زه فکر کوم چې که هر چانه دا پښتنه وو کې نه چې بم دسی ونه و چې مینا مینا دا کړی یا ماین نه او د ماین ته اخونه معلوم دی مینا ته چې د هر څه سره ولري نو مینا سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینا سره و درد بلري دغه درد بلی کړی انسانان دی د دې شګ نشته چې انسانان په انسانانو مینه یی د انسان په اخلاق او د انسان په کردار دا ټول هغه څه دي چې یو شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي او شاعر لکه چې شعر ولیکي
خو ځنې ملګری کله کله تا سره دا غپم لګی چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه به راځوندې شوي دا او کله چې شاعری بس کې نه لیکي به و چې د ملنګزي صاحب د شاعری اغه ملکه چې دا غي کډه کړی دا یا مرشوي دا د دې کې څه وجوهات ول ملګری تا ته دا وي
نو زما خو ملګری خو دې تل آباد وي مونږ یې همیشه ته فکر او زمونږ اوساسې ټول ملګرتیا هم واقعا غزوم ملګرتیا هم د خلکو سره د شي څو زم شان جرنالستان دي څو لیکوالان دي څو نتاقان دي او خو په پرهنګي لحاظ باندې سره فکر وکړو نو زمونږ ناست اورل ټولم د سمګرو سره په ما باندې ډېر نیو کېم کې خو لکه دا سوال هغه ته بخپل واضح هره که تو وایې چې شاعر یې مانو هغه قابل جانب پدی پویږي چې دا شعر د سي یو مرحله لري ځکه تاسو د خوشحال خان خټک هغه مثال موریدل دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط څه ویل دي د ترڅنګ رحمان بابا خپل یو بیت ویل دي دا مطلب دی چې د درد د بیلګېږي جن سو د رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبرم په زیاده او زمونږ نظر هم شاید د ډیر غلط پدې نه چې شیر د سې اوڅنه دي چې تیار وخه ووړي وغه وخت ته ولیکي معنا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا غ انسان الکیږي نو چې شیر ولیکي او هغه د شیر نکلم به د سې نو چې دا کومه خوا باندې شیر لیکي څه ته نه اشاره کوي پیغام چې شیر خپل درد دې ټولنې درد دې داشنا درد دې وطن درد دې د مینی درد نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کړه شعر ولیکي نو بیا ته دا نور ته هغه دغه غستري شي کې
اوس یو غزل دی راته وې د مینی په باره کې دی ویلې وی
انور شه د څه دی وې دا ځل ک بیا یار بی وفا وخیږي
دا ځل ک بیا یار بی وفا وخیږي
او قسم دې مانه خو با سا وخیږي زما ساده زړه چې باور پی وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي دا د نن مینی توله ټوګي ښکاری سلو کې یو چرته رښتیا وکیږي دا مې قسمت دی ګیله نه کوم هر باغ د مینې نه تعالی وکیږي ربا عجیب ده حیران پاتې یم منزل تلاره مې خطا وکیږي او دغه اخرنه باندې نور څه وای یاره کمینه دی رښتونی اوسی د ملنګزه خو با پاوا وکیږي
دی غزل کې دی زیته ناهلی سرګند کړي دا د اغه مینه چې چا سر درلودل اغه نه ناهلی شوی یعنی دسی معلومیږي چې په خپل مینه کې ناکام شي هم دسی دا
ما درته یو چې شعر او شاعری و ته پته یو تبیت یو الهام دی چې انسان ته کې یو طرف ته انسان یو څلی کې اوس که دې طرف شو چې جون کې به موږ فکر کوم چې دې زړه بچو په ډیرو مسالو کې کامیاب شوی نه جون کې کامیابی مشته ناکامی مشته همدار په مینا کې کامیابی مشته او ناکامی مشته
د سې معلومی چې ته ډیر زور ول شوې په مینا کې زکه هغه د خپل زړه درد دی راستلې دی بیان کړې دی
یو شیر لیکو نور په دې هغه یو شیر په دین کې کنه چې یو شیر په یوه لیکي یو بل په تنقید کوي نو دا تاسو چې هر هفته اړو یو خو زما خبره ده چې فقط ما چې څلې کړی تاسو خدمت ته وړاندې حسین یا رستا وې او نظر زما وې هو کنه څنګه ستا وې او سر زما وې او داسې وی جګړې ته هوسی غما غشي ستا باندې وې او ټټر زما وې او ته برانه څنګه بې غور شوې وې لګوندې ته تا باندې اثر زما وې او دا حد بدمینې لا وچات وې ډیر ستا باور کچرتا په باور زما وې چاته ملنګزه سوې زلو خای او کومه دې یو کولې شان دلبر زما وې
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه ملي کړی دي کوم کتاب دی چاپ کړي کنه دی چاپ کړي
د نړۍ هر برخه کې کا پرمختګ کړي دی نو شعر او شاعری نن سبا ډیره هنري شوې ده او دا موږ چې څه لیکو نو زموږ خپل نظر دا زموږ د ځل خبرې دي چې موږ د شعر په بڼه لیکو یا په اصطلاح وړاندې کوو خو نن سبا چې موږ د هیواد په کچه کم شاعران لرو ته ماشاءالله زه ته ډیر سخت متاثر یم دا غو شعرونه ډیر هنري ډیر ارزښت لري که هغه په هر معیار ویلي که د مینې لپاره ویلي دي که د وطن لپاره ویلي که د خپلو خلکو ولسونو لپاره ویلي دي مانا شعر او شاعري هم نن ډیره غښتلې شوې ده ډیره ژوره شوې او هنري شوې کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان په شان دوستانو ته وړاندې کړم که شعر او شاعري کې څه قابل دي و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي نو حتما به یو کتاب شعر ټولګه چاپ ځینې شاعران وو ستاسو ته پته ده چې یو څو شعرونه لیکلي یو بیا په واره لګېدلی کتاب چاپ کړی یو چاپې سریزه او ما هم لیکلي خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونهشي معیاري شعر ولیکل شي بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه اقلن ژوندی پاتې شي د مینې لپاره د شعر وایي د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي زموږ په هیواد کې جګړه ده ورور وژنه ده د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر په کار دي ټولنه باید نوره سره یو شي دغه موږ چې په خپلو کې وژل کېږو دغه ورونه باید یو شي نو کوشش دا په کار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د ښیرازۍ د هغې د تعلیم د هڅونې لپاره شعر او شاعري وشي په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر او شاعري وشي نو شعر او شاعري داسې یو څه نه دي چې موږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي شي بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زموږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي
اخیره کې کوم شعر لري کوم غزل لري او خوندور چې نه اورېدونکي ته نه خوند وایي
نو یو غزل به دوستانو ته وورو داسې دی وایستا لپاره قربانۍ ته آماده یم مړ کوم ځان زندۍ ته آماده یم په خپل ځان مې وس رسېږي خو ګیاره پرې خودو د زندګۍ ته آماده یم او محلونه هیروم چې تر اسره یې چرته شاړه کې کېږدۍ ته آماده یم که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زه مزم مسافرۍ ته آماده یم او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل بور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکا وي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله انوري صاحب تا نامه به له خولې نه غورځوم کله لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزۍ ملنګۍ ته آماده یم
مننه ملنګزۍ صاحب ته ډېرو شیانو ته چمتو یم آماده یې په مینه کې د سر ورکولو دپاره هر څه ته دې غاړه ایښې ده په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
شکسپیر وایي چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده کوښښ وکړئ چې په هنر یې بشپړ کړئ د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل درته کیسه کوي
پسته چونډۍ شین سهار وو له عمره پخه ښځه د نانوایي تر مخ پر هواره تیږه کېناسته د چادرې له څلور کونجه سوریو یې پورته وکتل پر میخونو کتار سری ډوډۍ راځوړندې وې د لاس بټه ګوتې یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله یوه دوی درې څلور ښځینه ځوان غږ یې واورېد دا ځای زما دی له عمره پخې ښځې ور وکتل یو څوک په شنه چادرۍ کې ولاړه وه په ناستو وکرخېده پورته یې وکتل نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې له عمره پخې ښځې پزه کش کړه سیګې یې د ډوډۍ له تاوده بویا ډک کړل ګوتې یې وشمیرلې یوه دوه درې څلور بس خدایه څلور ډوډۍ راکړه ځوانې ښځې وویل خفګان مې نه در باندې لورېږي خدا عزیز ما دی دلته مې پخوا لا د ناستې لپاره دا هواره تیږه ایښې وه له عمره پخې ښځې ور وکتل نوې راغلې ښځه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه یو ماشوم راغی نانوای ته یې څو چړمړلې لوټونه ورکړل له عمره پخې ښځې په خواره خوله وویل ها زویا د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله ځوانې ښځې وویل لکه چې پخوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتې هر چا ته لاس مه نیسه دا ماشوم دی له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې د نورو سره د مرستې تمامه ترې لره
یو ډاټ ناری نغه کراغی خلیفہ پینځډوری دواړه ل چادرې لاسونه ور وېستل په عمر پوخ سړی د ځواني خزی پسپینو لاسونو کې یو ډوډۍ کې خوده په خپل مخ روان شو ځواني خزی وویل په دې لاسونو دی خدای کې یو ډوډۍ هم پیدا کړی خیرندې د خلکو پام نه در اوړي ځوانه خزه غلی شو خپل سپین لاس یې ل چادرې را وېست د زړې خزی سترګو ته یې ونیو ها ورته وګوره لاسونه دې زما د لاسونو غندې پاک وساته نوکان مې هم رنګ ولیدي سخته نه ده ارزان به یې رنګ واخله ټولې لس روپۍ نه کیږي زړې ښځې په غوسه وویل خو زه خیرات غواړم زه ځوانه ښځه په خبرو کې ورولوېده یوازې د لورې یعنی خبره مې درته وکړه ته به سمه یې خو خلک خراب دي که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي مخکې دې پام نه و هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ را نکړه دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي یوه ورځ هم د ډوډۍ پراته نه یم پرې ایښې بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي په عمر پخې ښځې توبې وایستې ځوانې ښځې وویل پوهیږم ښه کار نه دی خو دوه یتیمان رالغاړې دي ډوډۍ غواړي له پستې چونډۍ پراته یې ګیډې نه ډکېږي یو دریشي کړی ځوان راغی دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله ځوانې ښځې وویل په خبرو کې دې هم پام کوه په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي له ما یې زده کړه ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده خو زه نه شم کولی ځوانې ښځې وویل څو ماشومان لري درې خاوند دی مړ دی تیر کال په ماین مخود ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست کور لري نه په یوه زاړه ګراج کې مو اړولې دي 200 افغانۍ کرایه ورکوو اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي د غاښونو ټکان یې اورم خو ځان ورباندې نه پوهوم چاره څه ده په عمر پخه ښځه غلې شوه ځوانې ښځې ور وکتل د چادرې په څوریو کې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې ځوانې ښځې وویل هوا مخ په تودېدو ده خو له لوږې به یې مړه کړې غلې شوه د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده په عمر د پخې ښځې د غږیو ډک غږ یې واورېد اوس څنګه شو په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرې څخه راویستلی و تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل په لاړو مې پاک کړ
تاسو به چمبه خام خالیدلی وی چمبه د خزینه ولسی موسیقي هغه توک دی چې لا هم په ودونو کې ورسره خزي سندري وای استاد ګلزمان د پښتني سندرغاړو په قطار کې هغه موسیقار دی چې غني سندري له چمبه سره ویل دي فرشتي مرسل نو موړي سره مرکه کړي
معمولا دغه چمبه د دې خځې طبقې کار ده دوی په ودونو کې او د خاډې مراسمو کې دایره وای کنه نو د نارینه له دایره سره څه کدا اوس راتوي
دا خو ما شوق درلود داسې و چې ما کور کې دریاو ما ته پلاری وړو کوم دې چمبه جوړ کړو دا مې والا داسې مې ځای مې کړه جنه کو با تونه نه کول ما دریاو ته وای یا سندري ویلې زوړ کوم کنه ته کړم نو دریا مې داسې دک چې د دریا کومه د زګ دول یاد چې تبلې د کوم ضربونه دی ونمنه د مز دکړو د رفتار مز دک خو ډیر کار مې د هندستان د هنرمندانو نه اخیسته ده
کله چې راته وایي چې تاسو په خپل څو سندرو کې له دایره یا چمبینه کار اخستای
ملي رادیو تلویزیون کې کوم سندره چې ما ویلې په دریا سره د سولو نه بزیاتی کم زیاتی دریا سره مې ویلې دي ما ګورونه سندره چې هم په دریا کې تلویزیون نشي نشدله اولین سندره د تلویزیون چې جوړ شو نه واشه اولین سندره و چې د نشه شو دریا سره مې ویل په ولاره
تاسو ویل چې اوله سندره هم ګلغونډي و چې له دایره سره مو ویل کنه
دایره سره ما اولین سندره د تلویزیون نه روته
له تلویزیون نه روته مخکې لدې چې خپل خبرو ته دوام ورکړو که تاسو نه غوښتنه وکړو چې ما سندره له چمبي سره یو ځل ماته کوسوي امکان لري
ځان جوړوا داس رکوا ګلی وزو چې نن دري داس رکوا ګلی وزو چې نن دري
ډیر مننه استاد بیرته راځو د تاسې د چمبې ته کنه که د دې پاک لر تو وایې چې دا د چیرې اخیستې ده دغه سره خپ چمبه ده
چې په خانه چمبه ما و هغه په خپله ما الرګي نه جوړ کړی دی ولې لرګی اوږ لرګی دی ولې بیا کږو مې دې سما جوړېږي هغه داسې هغه ورکو علمونه ورکو ژرکو شیر هغسې ګرځای شي که نه نو دا ما خپل جوړ کړو بیا چې زه هلته راغلم خپل دریا خو مې هغه تاجکستان ته یو ټیم سره رانه خو د ما دریا چې خلک ولیدي خلک یې ریان پاتې شو سړی ځیک شو هلته خیال استاد ته ویل چې خیال استاد هغه څه راه دریا چې وایه چیرې ده کنسرت خلاص و ما ته یې غږ وکړ چې هلته راشه ستړي مشه سره کوی زه د دریا استاد یم په تاجکستان او دې شاګردان مې روزلی په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي خو دا رقم چې ته دریا وای دا منول نه ما ورته وی چې د زکړه ما په خپل کور کې زکړه کوم استاد نه لرم کلی کې مې زکړه خو دا سبا چې شو سبا سړی راغی په لاس کې بیگ ته داسې وی چې دا ما ته پته سره وړه ته دوه کار دي دینه خلی امبم مو د زیر امبم دا مانه دا مانه
دا دایره وهل پارک لیو ار ولایت کې فرق کوي کټول په یو رقم وهي
ګوره چې زه کوم وینده ما بخي د دنیا سره پارک ده
اته څه فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې د دریا د ارکسترا سره ټول دریا ریواز دالته ډیر زیات تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې قرغیزستان کې په دې زګزدلن دالته دریا ډیر ریواز دالته ارکسترا سره
بله د میرمنو چمبه وهلو څومره تاسو په کار سره کایل کوم میرمنې نوم زکه کوم دي
دا ګوره دې زیات ما ویلې دا څنګه ده خزو او دې زې چې وای زې دا څه ګوره دا ګوره ته مو
دا مسلکی چمبه وهل دي
هو کنه مسلکی زې دا څه ونسي لکه تبلیغ دی وایم دته کې دا ویم د دې ته مې تاسو وخو ده دا بل راځه بیل بیل ده
د سره هم د دوام
د ډول کې د درا
د درا د نومونه چا پیږي
د هندستان یې هی بنوم
ها او بل څه رقم ده
شکله دا وره
که دا مرکه په سندري باندې ختم کو چې د تاسو خپل ډیر زیات خوخه دا او چا به سره ویلي ډیر وکړي
په ګل غونډي لاست سره کا وغلی